په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټولو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان شمال ته تللی او دغلته د وروستیو هغه اندېښنو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي مخالفو وسلوالو ته په هیلیکوپټرو کې مرستې رسیږي. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ای رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مشر جیمز کومی له منفکې څو ورځې مخکې غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو نن په بروکسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. خو تر دې خبرونو مخکې په مخکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له اکرام الله اکرام نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیبا کولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. ولسمشر ماڼۍ وایي چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکل شي. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کینګدي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیبا کولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته د وختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه د اردو ولسوالۍ پر خوا پرمختګ کوي.
زیبا کولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه، یوه بجه د دښمن څخه ونیول شو. زموږ قوتونه په زیبا کولسوالۍ کې دي، تصفیه روانه ده. وسلې او سلاد دښمن نه ډیر پاتې شوي دي. هغه رینجر موټرونه او هموی چې هلته وو هغه ځینې تخریب شوي، ځینې زموږ قوتونو بیرته نیولي دي.
دغه شان د بدخشان ویان د والی ویان نیک محمد نظری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو لخوا د زیبا کولسوالۍ بیرته نیول تایید کړی دی. د بدخشان د زیبا کولسوالۍ څو ورځې وړاندې تر یوې سختې نښتې وروسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د بدخشان د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالۍ ټول دولتي وسایل تخریب کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا د رئیس په اړه سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډیر ژر به یو مصلح کس د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکل شي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مختلفو اقشارو سره د دوی د مشورو پر وړاندې کې به ډیر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ناتایید شوي راپورونو کې راغلي چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهور ریاست کسه هم دغه خبره نه تایید او نه هم رد کړه. هوټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواو ته د منلو وړ وي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نږدي، خو د دولت په وړاندې به هم استعمال نه کړي. د دغه ګوند یو ویان قریب الرحمن سعید د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی، نو ځکه خو دوی د ځان ساتنې په هدف وسلو ته اړتیا لري.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان دفاع لپاره استعمال کړي. هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کې پراته دي او د هغوی باندې حملې کېږي، د ډول مخالفین لاخه که چېرې دوی وسله په ځمکه کېږي او یو تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کوي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي.
خغلی سید وویل چې د دولت او د حزب اسلامي د یو ګډ کمیسیون لاره د دغه ګوند د کډرونو په ګوته کولو بهیر روان دي. او ژر به د حزب اسلامي کډرونه په دولتي تشکیل کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د شوی هوکړه لیک په 14 ماده کې راغلی چې حزب اسلامي ژمن ده چې خپل ټول نظامی تشکیلات به منحلوي. او د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوشي او پلي خمرې په لوی لاره د یوې ترافیکي پیښې لامله درې تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل رامنځته شوې ده. د بغلان روغتیایي مسؤلین وایي چې هاته تنه ټپیان چې د یو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وو دغه ولایت دولتي روغتون ته انتقال شوي دي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. د سیمې او نړۍ خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام او نیکی هلی ده سیمی او نره مهم خبرون امریکایی رسنه وی ده امریکا ده تحقیقات ده فدرالی اداره اف بی آی مشر جیمز کامی لمنفکه تو رزی مخی غختل ده خپل اداره ده تحقیقات لره ده ترامپ ده انتخاباتی کمپاین او ده روسیه ترمینز ده احتمالی همکاری مسئله تا وغزوی سپینی مانه تینگار کرده چه کومی ده خپلو تیروتونو لعمله چه هغه ده روسیه لتحقیقات سر ارتباط نلری لدن دی لیر شوه ده خود امریکا په سنا جرګه کې د دیموکراتانو دویم مشر دک دربن د چهارشنبې په ورځ ویل د اف بی آی رئیس د دې لپاره لیرې شو چې تحقیقات کمزوري شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پرون په سوچي ښار کې د کنګل هاکي یو میدان ته تر ننوتو مخکې د جیمز کامی د لرې کېدو په ارتباط د یوې امریکایي رسنۍ د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه: موږ په دې برخه کې هیڅ نفوذ نه درلود. ستاسو پوښتنه ماته بې ځایه ښکاري. ولسمشر ټرمپ د خپل قانوني واک له مخې دا کار کړی، موږ به پرې څه کار ولرو؟ ماته وګورئ، دا د کنګل هاکي میدان ته ورځم څو له خپلو مینهوالو سره لوبه وکړم. په واشنگتن، شیکاګو او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا مظاهره کوونکي راټول شوي وو او غواړي د روسیې په اړه تحقیقات د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل شي. د امریکایي رسنیو د راپورو له مخې کومي د دندې تر لرې کېدو څو ورځې مخکې له عدلیې وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه، هغه څه چې عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ رد کړي. د سوریې ملیشه ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د طبقه ښار او د سوریې تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بېرته ونیوه او په دې توګه یې پر رقه ښار د حملې لپاره لار پاکه کړه. رقه داعش ډلې په سوریه کې خپل مرکز اعلان کړی دی. طبقه چې د رقه په لویدیځ شاوخوا 40 کیلومترۍ کې پروت دی، په نیولو سره یې رقه ته غځېدلې لوی لار په اوږدو کې بل د خلکو ګڼ مېشتې ستر ښار نه دی پاتې چې داعش پرې کنټرول ولري. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته د ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لرې شوه چې او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي شورا او اروپایي پارلمان غړي باید اوس دا پریکړه د مې په 18 په سټراسبورګ کې هم تایید کړي. د ویزې د آزادېدو مقرره به د جون 18 تطبیقېږي. د پریکړې له مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکي چې بایومتریک پاسپورټونه ولري په هرو شپږو میاشتو کې د دریو میاشتو لپاره له آیرلند او بریټانیا پرته اروپا ته د راتلو او اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. د پخواني شوروي اتحاد یو بل غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د آزادېدو بهیر د مارچ په 18 پیل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواده د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د غوڅ ملاتړ ډاډ ورکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ښاغلي پنس په داسې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره وکتل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د هغې ژمنې په اساس کتلي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو غږ پورته کړی و. مرستیال ولسمشر بیا په داسې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي چې کیف باوري کړي څو له روسیې سره ښې اړیکې ډېر په قیمت نه تمامېږي. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکي د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. محکمې روسلان تورن کړی چې یوټیوب چینل له لارې مقدساتو ته سپکاوی کړی و. و بلاګر روسلان سکولوفسکي چې 22 کلن دی، 13 سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهوره ګیم کاو او خپله ویډیو یې هم خپره کړې وه. د روسیې دولتي تلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبې ترسره کول منع کړي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو د ویبلاګر روسلان محاکمه غندلې ده. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې زموږ وی پانه ده هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په دې وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هیلیکوپټرو کېناستو د سیمه ییزو چارواکو ولایتي شورا او د مشرانو د جرګې اندېښنې راپورته کړې. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي سیمې ته تللي دي څو پېښه له نږدې وڅېړي او په اړه یې معلومات راټول کړي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس ورمعرفي کړي، خو د جمهور ریاست یو ویاند ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي، ډېر شر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
همدارنګه به په بل رپورت کې واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وبخې چې د لوګر امنیتي چارواکي وایي جنگي فصل ته د دوی ژمنۍ تیاریانې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ډیریدل او په پوځي ادارو کې د وسلو او مهماتو ښه اکمال په لوګر کې د امنیت د بهتره کېدو سبب شوی دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې رپورټونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي او دا یو څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. که وخت وځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. کور کلی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. په دې وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکپټرو کېناستو د سیمه ییزو چارواکو ولایتي شورا د غړو او د مشرانو د جرګې د یو شمېر استازو اندېښنې راپورته کړي. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د چهارشنبې په ورځ سرپل ولایت ته تللې څو پېښه له نږدې وڅېړي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او نور جزئیات له دې اورو.
وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژندل سویو هلیکوپترو د کښېناستو خبرې وسوې. افغان حکومت یو لوړ پوړی پوځي پلاوی سیمې ته لېږلی څو د پیښې څرنګوالی وارزوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د چهارشنبې په ورځ سرپل ته ورسېد او له سیمه ییزو چارواکو سره یې ولیدل. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت هغه اندېښنې له ښاغلي مراد سره شریکې کړې چې ګواکې تېره اونۍ دوی هلیکوپترې د سیاد ولسوالۍ په قریې پشت باغ کې کښېناستلې دي. ښاغلی وحدت وایي دغه هلیکوپترو به په قوي احتمال وسله والو مخالفینو ته اکمالات رسولي وي. د یو کنده قومندان په وینا چې په خپل پسیمه کې د جګړې د کرښې مسولیت لري او موشته دقیقه خبره کړې ده. هغه موشته وویل چې هلیکوپټر راغلی په پښت باغ کلی کې کښته سوی، خو وایي دا کار د شپې مهال سوی او په سمه توګه یې تفکیک ونسو کړای چې هغه هلیکوپټر څرنګ درلود. د سرپل چارواکي وایي دا کار باید په سمه توګه وڅېړل سي، ځکه د دوی په خبره دغه هلیکوپټر طالبان اکمال کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي اوس په دې اړه پلټنه کوي چې دا هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو وي که د کوم بل هیواد.
جای شک نیست که حامیای خارجی زنا
دی وی پدی که شک نسته چې د وسلوالو ډلو بهرنی او کورنی ملاتړی هغوی اکمالوي، خو پدی اړه چې د امرستي اولوته کې د کوم هیواتی تر اوسه معلومه نه ده. خو د اکمال په برخه کې موږ دا تجربه لرو له غوسی متخچې جګړې پکښې سوي دي. لیکمالاتو او ملاتړ پرته جګړه امکان نه لري. موږ د امنیتي ځواکونو لخوا راپورونه چې ترلاسه کړي تاییدوي. د شغلی مراد په مشرۍ دغه پلاوی وایي تر تحقیق وروسته به دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو ناپیژندل سویو هلیکوپټرو کښېناستو د ولایتي شورا او هم د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې پر ورځ ویلي وو چې مخالفینو ته د هوا له لارې مرستې رسول ورته د اندېښنې وړ دي. دغه ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد څه موده وړاندې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ویلي چې وسلوالو مخالفینو خپل ټول پوځي تمرکز سرپل او فاریاب ولایتونو ته ځانګړی کړی دی. شغلی جاهد ویلی و سرپل او فاریاب د پیچلې جغرافیایي موقعیت له کبله د وسلوالو ډلو لپاره اکمالاتي لارې دي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت د چهارشنبې په ورځ سرپل ولایت ته تللی څو په دې ولایت کې د سیاد په ولسوالۍ کې د دوو هلیکوپټرو د کېناستلو په اړه معلومات راټول کړي. د هلیکوپټرو کېناستلو همدارنګه په شمال کې د افغانستان د نامنیو زیاتېدو په کابل کې هم د چارواکو سره اندېښنې راپورته کړې دي. نن د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان په خبري غونډه کې هم په دې مسله څرګندونې کړې دي او د دې مسلې یادونه یې کړې ده. همدا اوس سره یوسف خان زدران د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه تسلیم شي. دا راته وایي چې دقیقا دغه د سیاد د ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي دوه نام څرګندې هلیکوپټرې دغلته د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمه کې ناستې دي. په دې اړه د اجرائیه رئیس ویان څه څرګندونې وکړې او همدارنګه نورې څه جزئیات لرل؟
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی نن په خپل اونیزه خبری غونډه کې د ګڼ نور موضوعات ترڅنګ په شمال کې وروستیو اندېښنو په اړه خپل غبرګون درلود. نه یوازې د هلیکاپټرو په اړه باندې چې ازادي راډیو په دې اړه مخکې رپورټ درلود، دوی ویل چې په شمال کې وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی او د دې لپاره ټینګ تدابیر روان دي چې څنګه دوی کولی شي هغه اندېښنې چې په دې اړه ورځ تر ورځې زیاتېږي کابو کړي. د مجیب رحمان رحیمی په وینا افغان حکومت د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت شمالي ولایتونو ته د څېړنو لپاره لیږلی دی تر څو هغه کمۍ چې موجودې دي هغه وڅېړي، تر څو هغه اندېښنې چې په دې اړه باندې رپورټونه خپرېږي چې هلیکاپټر وسلوالو ته حملې او مهمات ورکړي، د دې په اړه باندې څېړنې وکړي. د دې تر څنګ هغسې چې مخکې په رپورټ کې وویل شول، د دې هلیکاپټرو په اړه موږ د افغانستان دفاع وزارت پوښتو چې که چیرې دا موضوع رښتیا کېږي چې وسلوالو مخالفینو ته مهمات ورکړل شي، او تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې د هغې له جملې په یوټیوب کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د روسي جیټ الوتکې SU-25 ډوله جیټ الوتکې د بدخشان ولایت د شکشم ولسوالۍ په سیمو کې لیدل شوې دي، او دا د افغانستان او د تاجکستان د پولې ترمنځ دوی څو ځله تللي راتللي دي. په دې اړه باندې موږ د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وپوښتو. شیبه مخکې هغې ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې دا ډول ادعاوې چې د خلکو لخوا کېږي رښتیا کېږي، افغان حکومت به په لوړه کچه په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر تخطي چې شوي وي او که کېږي هغه په دې کې شامل دي. هلته مشخص دنده سپارل شوې ده په بدخشان کې د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته دی هغه هم دا دنده سپارل شوې ده چې د نږدې نه یې وڅاري. او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپل او په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي، بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به موږ.
د دې تر څنګ اجرائیه ریاست وایي چې د امریکا هغه نوي سیاست او طرحې ته منتظر دي چې له مخې په اټکلي ډول احتمال د دې موجود دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا بهرني ځواکونه ډیریږي. نوموړي نننۍ خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت منتظر دی چې دغه شمیره اعلان کړي چې څومره عسکر به افغانستان ته راځي او نیټه به یې کله وي. هغې وویل
در بازنگری و سیاست جدید احتمال افزایش نیروها با صلاحیت های ویژه بیشتر دیده میشد. حکومت افغانستان با توجه به شرایط و وضعیتی که داره از طرح در گذشته استقبال کرده بود و حالا هم منتظر هستیم که تاریخ و تعداد معین نیروها اعلان شود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پراته د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه دا مهال د افغان ځواکونو سره د مشورې او دوی ته د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوي. له دې سره موږ وغوښتل چې د دغو موضوعاتو په اړه په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ځواکونو نظر هم ولرو، خو اوس تر اوسه توانېدلی نه یو چې د دغو هلیکاپټرو یا د جټ تیارو د راتلو په اړه باندې دوی څه نظر لري. په داسې حال کې چې تر ډېره دوی هم یو ډول مسؤلیت ګرځي چې د افغانستان له حریم څخه کله سرغړونه کېږي. بلې
ډېر زیاته مننه کوو زدران صاحب. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبري علي یوسف خان زدرانو چې د افغانستان په شمال کې د وروستي وضعیت په اړه په کابل کې د یو شمېر چارواکو په ځانګړې توګه د دفاع وزارت د ویاند او د اجرایه ریاست د ویان نظر سره شریکو. ولیکې چې افغان ځواکونه توانېدلي په بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. همدا اوس راسره زموږ خبریال اجمل آرین په تماس کې دی. په یوه بله سیمه کې له یوې محاصرې هم راوتلی دی. موږ ورته د خوندیتوب او مصونیت دعا کوو. آرین صاحب، دا راته ووایه چې اول خو د خپل وضعیت په اړه راته ووایه چې ته د کومې محاصرې نه همدا څو شېبې مخکې راووتلې، ځکه موږ هڅه کوله درسره تماس ونیسو او نه توانېدو، بیا به لاړ شو د زیباک ولسوالۍ ته.
مننه فرما انس زخل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زنه د کندوز د لومړي خطه تلو مې نه د کندوز ښار د لوی لارې دلته مال چې مګدینه دلته ریپورت جوړ کوم او دا وضعیت وګورم. خو موږ د کندوز ښار د لوی لارې باغ مې رسمي ته تللې و لزنې خبر نگارانو سره حالته مو چې کله لومړي کرښې ته ولاړو ریپورت مې جوړ کړ بیرته راګرځول تر شا او سوال طالبان راوتي ولاره بنده کړې وه. بیا نو په جنګ کې پاتې شولو له افغان ځواکونو سره او تقریبا نیم ساعت په محاصره کې وو. خو بیا افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه محاصره ماته کړي او موږ دغه شپه د کندوز ښار ته راورسېدلو.
د کندوز د تخار د لارې په اړه راته ووایه، دا خو لا هم بنده ده، لا پرانستل شوې خو نه ده.
بل دغه لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د افغان ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له لورې هم تصفیه عملیه پیل کړې ده. دوی وایي چې د خان آباد ولسوالۍ د نوآباد سیمو پورې رارسېدلې دي او د کندوز ښار خوانه، یعنی د کندوز ختیځ لورې نه چې افغان ځواکونه تر د باغ میري سیمو پورې تللې دي. او د کندوز سیمه چارواکي وایي دغه عملیه ځکه په ورو روان ده، ځکه چې وسلوال طالبان په کورونو کې سنگورونی میو لغه چنه پاپار زو کنو باندې دزی کی امدارنګ په سړک باندې مینون خخ کړی دی او دی دی له احتیاط څخه کار اخلي سو ام ملکی خلکو ته او دولتي زو کوم ته مرکزوب لواله وړي.
ډیر زیات مننه په دې هله یو چې تاسو به خپل خوندیتوب تم پام کوی. دره ته وای خغل اریان چې تاسو د بدخشان وضعیت هم څارئ، د غلطه چارواکو سره په تماس کې ریپورتونه وای د افغان چارواکو له قوله چې د زیباک ولسوالی په بدخشان کې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده، په دې اړه څه معلومات لري؟
بله، څو شپې وړاندې موږ په دې اړه د بدخشان د والي ویان نیکمبر نظري سره خبرې وکړې. نوموړي وویل چې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو یو نیمه بجه نن د وسلوالو طالبانو له شین څخه پاک کړه او د زیباک ولسوالۍ مرکز نیولې ده. نوموړي وویل چې لا هم په سیمه کې تصفیې عملیات جریان لري، څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو له شین څخه تصفیه کړي. خو دا یې ونه ویل چې په دغه تصفیه عملیات کې څومره ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته مرجوب لاوخته ده. همدارنګه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل اریان. کورم ودان دوستانو، په د افغانستان په شمال کې په ځنګړې توګه په کندوز، تخار او بدخشان کې د صدې رډیو خبریال اجمل اریان و چې امی د کندوز تخار د لاري د وسنی وضعیت په اړه حال راکوه، هم درنګي د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د وضعیت په اړه چې افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې، ریپورت راکوه. تاسو زموږ غږ له صدې رډیو نه اوري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس معرفي کړي. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن آزادی رادیو ته ویل چې دا شورا د رئیس په نشتون کې له ستونزو سره مخ ده. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست یو ویاند وایي چې په دې برخه کې سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډېر زر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان له کابل په یو رپورټ کې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې عالي شورا سره سلا مشورې هم په کار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې عالي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواو ته د منلو وړ وي، خیرخوا وي او د زړه لغواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا سره په مشوره او وټاکي د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ سو. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې عالي شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي چې د سولې عالي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسیدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینهپال آزادۍ رادیو ته وویل ډېر ژر به د دغه شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي، په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهور ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې برخه نه وي اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
دوستانو، بلخوا په لوګر کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا بهتره شوی دی. دا چې ولې یو علت دا ښیي چې افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د لوګر د امنیت په وضعیت باندې ښه اغېز کړی. نجیب الله لوخیل له سیمې نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزادۍ راډیو ته وویل چې د سګنی لمریز کال په 500 ورځو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په ترڅ کې وسلوالو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. د لوګر امنیه قمندان زیاتوي په دې موده کې د افغان ځواکونو لوري 22 وسلوال هم نیول شوي دي.
تلفات چې مورته ورکړي د حمل په میاشت کې اوازې شپږ ویشت نفره د دوی مړې دي، یو ویشت نفره یې ټپیان دي،
د لوګر امنیه قمندان پیاده موده کې د پولیسو د تلفاتو په باب وایي چې شپږ تنه ملي او سیمه ایز پولیس وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ یو تن سرتیری هم د خپلو پوځي تدابیرو خبره کوي.
نادرخان یم د سرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرباز. الحمدلله امنیتي ځواکونه دلته څو ورځې مخکې خاص عملیات یې درلودل. خصوصاً پولیس د سرخ ولسوالۍ ډېر پیاوړي دي. او
د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل هم د تیرو کلونو په پرتله د لوګر امنیت ښه بولي.
سکل لوګر په امنیتي لحاظ سره پسرلی پر امن و، ډېرو چالشونو څخه ډک نه و. څو ډېر دلایل دي د حزب اسلامي راتګ، دا یو دلیل کېدلی سي. د امنیتي ځواکونو ویښتیا یو بل دلیل کېدلی سي. په مجموع کې زموږ ځون ښه ده، په ځون کې لوګر ښه ده، په لوګر کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي هم ښه ده.
بلخوا د لوګر اوسیدونکي وایي که څه هم کابل ته د غځېدلي سړک په امتداد امنیت ښه شوی دی او هر څوک پرې شپه او ورځ ډاډه تګ او راتګ کولی شي، خو د یو شمېر ولسوالیو او د لارو امنیت یې ښه نه دی. یو تن ځایي اوسیدونکي عبدالولي رئیس خیل وویل
سرعت عموم سره عمومي لارې کابل لوګر کابل ګردېز هغه لارې چې د مسافرینو په مخ باندې خلاصه ده، د امنیت ده که د شپې م راسو موږ کوم خاص خطر سره نه یو مخامخ شوی، حتی د شپې موږ راځو د ورځې حرکت کولی شو. یو د ولسوالیو لارې واقعاً خطرناکې دي.
یادونه ورده لوګر په خپل ختیځ دوري کې د پاکستان یو شمېر قبایلي سیمو او په شمال کې پلازمېنې کابل سره پر پوله پروت ولایت دی. ډېر کله وسلوال د لوګر له لرې پرتو او ناامنو سیمو څخه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د خپلو وسلو او مهماتو د لېږد ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د خبرونې په دویم نمایي کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو اوس یوې بلې مهمې مسلې ته راځو چې د مهالې په نړۍ کې د رسنیو سرټکي جوړ کړي. ریپورټونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي، او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې تېروتنې کولې، او دا اقدام هیڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یو افوا بللې ده، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ چې نن دی خپل تورونه زیات کړل او وی ویل چې کامی ځکه له دندې لیرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډوډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذه یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنګټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنګټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل چې د تحقیقاتو چارې دې خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامی له عدلیه وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي، او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړو ته وویل چې ده دغسې غوښتنه کړې وه. د سنا دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده چې د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سوی وي، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ټرمپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو قاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیه وزارت او سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتي وي، او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ټرمپ لوی څارنوال جف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د درېمې مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامی له دې کاره ډډه وکړه، ټرمپ او د ادارې کارکوونکو دا خبره نافرماني وګڼله، او رویټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامی له دندې ګوښه کړای سو.
له ملالۍ بشیر مننه کوو. دوستانو، وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفی الله ستانکزی اورو.
ولسمشتي ماڼۍ وایي ډیر ژر به د سولې عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکي.
نتایج شوي راپورونو کې راغلي چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یوه بجې د بدخشان زیباک ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د دوشي او پلخمري په لوی لار د ترافیکي پېښې له امله درې تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی له منفقې څو ورځې مخکې غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په برسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. که دا پریکړه د اروپایي شورا او پارلمان تایید کړي، د جون له 11 به تطبیق پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواده د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې ملاتړ ډاډ ورکړ.
او وسم مرزي احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار کې د کلیوال وسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلین وایي چې د کابل په سرخی پل کې ځینې زورواکان ترې د زړو وسپنو د انتقال په خاطر غیر قانوني پیسې اخلي. د دغه فابریکې مرستیال بختیار عادل د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې زورواکان د زړو وسپنو د انتقال په خاطر له هر موټر څخه 3000 افغانۍ اخلي.
وړو سره مې گزاري وکړو، اوس موږ خام مواد انتقالو د نور ولایتونو نه، کنه بعض زورواکان یې موږ موټر ودري هغه نه پیسې اخلي. تر علاوه
نوموړی وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کورنۍ چارو له وزارت سره شریکه کړې، خو پاملرنه ورته نه کېږي. ښاغلی عادل له افغان حکومت څخه غواړي سو دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د وسپنې د ویلې کولو د فابریکه نږدې 3 میاشتې وړاندې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکه په ورځ کې له دېرش نیولې تر 3000 وسپنه ویلې کوي. د کابل د بوټ ګنډون کو ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3000 خلک له کورنیو بوټانو څخه ګټه اخلي. د بوټ ګنډون کو د ټولنې مرسیل خلیل د پنځمې پورس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوسمهال دغه صنعت په هیواد کې د پراختیا په حال کې دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ تر څنګ ورته باید په بهر کې د خرڅلاو په خاطر بازار هم پیدا کړي. د ولسمشرۍ مړۍ مرسیل وایي د باخان مینه پال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت څه کوي سو په کور دننه او بهر کې کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 هم اورېدل کېږي. او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولای شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ نو نه یوازې دا چې زموږ خپرونې تل په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي د میدان نشټوالي څخه خلک شکایت کوي. دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د لوبو د میدان د جوړولو لپاره پیسې ځانګړې شوې وي، خو د کرکټ بورډ نوي مشر هغه بل ولایت ته ورکړي دي. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال وایي چې په ولایت کې د لوبو میدان نشته، خو د دوی د پاره منظور شوی 1,60,000 ډالر بل ولایت ته ورکول کیږي چې دا کار کونړیانو ته د منلو نه دی. په کونړ کې د کرکټ په سلګونو لوبغاړي موجود دي، خو د اساسي میدان د نشټوالي په وجه په تیګو او خاورو کې لوبې کوي. عبدالوارث سیرت وایي:
او راغلم دغلته لوبه کوم، نو خپل تاسو د میدان حال ګوره چې په څه حال دی. یوازې د دوړو مشکل نشته، مشکل د ګټو دی. که چېرته کم کسره ولیږو نو هغه زیات خوږیږي. وختونه مو له حکومتي چارواکو څخه داده که چېرته وختونه خو هم ډېر کړي دي، تکرار نه بیا وایم که چېرته حکومتي چارواکي به د غور وکړي او د ده میدانونه جوړ کړي نو ډېره ښه به وي.
په کونړ کې د کرکټ ژغورنې خوځښت غړي انجینر لیاقت ازادي راډیو ته وویل دوی سره په تیر کال کې ژمنه شوې وه چې په ولایت کې به یې په ټولو معیارونو برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي، خو د یاد لوبغالی دپاره چې کوم 1,60,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو هغه د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال بل ولایت ته ورکړي دي چې دوی دغه کار کونړیانو سره ظلم بولي.
کونړ کرکټ لوبغالی ته چې کومې پیسې منظور شوي وي اوسني کرکټ بورډ د مشر لخوا، هغه پیسې بل یو ولایت ته انتقال شوي دي. یوازینۍ غوښتنه هم زموږ دا وه چې موږ ته بیرته دغه خپل سهم راکړي. دلته مشکلات دي، د شایقینو دپاره د ناستې ځای نه لرو، ګراوند کې عمده ستونزې لرو، میلمستون نه لرو. نو زموږ دغه غوښتنه ده د کرکټ بورډ نه زمنګ پند بیرته مونږ ته راکی.
لیاقت ګواخ کوي که چیرته یادې پیسې کونړ ته بیرته ورنکړل شي نو دوی به لاریونو نه پیل کړي. خو په کونړ کې د یاد بورډ مسؤل صبغت الله صافی به وایي چې په مرکز اسدآباد کې د یو لوبغالی جوړولو کار روان دی.
اوس زمنګ په میدان باندې د چمن کار شروع دی، ان شاء الله یو څو ورځې وروسته دغه د چمن کار مونږ ته تسلیمیږي. دا غن وروسته د ماغه 2.5 لک ډالر چې دی چې کوم د کونړ لپاره ځانګړي شوی دی هغه سلبینو لپاره به ځایونه جوړو، نور کوم کارونه چې دی هغه مونږ تر سره کوو.
هغه وای ورسره ژمنه شوی چې په یاد میدان کې د لوبلیدونکو د ناستي او د لوبغالي د نور پراختیا د لپاره به یو اندازه پیسې په واکې ورکړل شي.
دغه تورونه زه ردوم، مطلق دغه حقیقت نه لري. د کونړ لپاره په 2014 کې کوم پلان چې جوړ شوی و هغه کې 90,000 ډالر د کونړ لپاره بودیجه بیل شوی و، چې اوس هغه بودیجه دغې نه نور هم ډېره شوې ده. 2.5 لک ته هغه بودیجه زیاته شوې ده. هماغه 2.5 لک ډالر چې دي چې کوم د کونړ لپاره ځانګړي شوي دي هغه د سلبینو لپاره به ځایونه جوړو، نور کوم کارونه چې دي هغه مونږ ترسره کوو.
صبغت الله وایي دوی کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغالو جوړولو د پارز مکه پیدا کړي او د بودیجې پیدا کېدو په صورت کې پریکار پیل کړی.
په ولسوالیو کې دولتي ځمکې یو ولس راپاسي یو کرکټ بورډ ته ځمکه په لاس کې ورکړي. نمنګ آماده چې هغه د پاره د ټرافیک کټ برابر کو هغه د پاره ساحه اوار کو. خو موږ زیاتره ولسوالیو ته تری وس لګ لګ کارونه په ولسوالیو کې تر سره کوو په هغه لوبغالو باندې. خو چې موږ ته څو کال ته په ولسونه یو دولتي ځمکې په لاس کې راکړل شي نمنګ په هغه باندې هغه کار وشو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کرکټ لوبغاړي د میدان د نشټوالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې افغان کرکټ لوبډلو د نړۍ په کچا زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتونی شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسفو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
دوستانو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې تخنیکی همکاري را سره شمشاد زدران کوله. مننه ترې کوم او د خبرونه ورسته ریپورت راخلم. د سیلانانو د خوخې ځای مکسیکو د نړۍ دوهم خونړی هیواد په توګه وپیژندل شو. په دې سره دغه هیواد تر افغانستان او عراق هم ډیر خطرناک بلل شوی. مخکې له دې نه چې کور کلی پروګرام واورئ، پام وکړئ په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړي ریپورت.
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوې سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی. د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نښتو له کبله په دغه هیواد کې په 2016 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت سوي دي. په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 18,000 کسان ووژل شول. همداراز په 2016 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي. د راپور له مخې په نړۍ کې 10 لویې خونړۍ جګړې په سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې روانې دي. دا پنځم کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونې وه. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي. برتانیې میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي. د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه، ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی. په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې جنایتکاري ډلې لکه سینالو کارټل، لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارټل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي. دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري. دوی پر امنیتي ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي. په یوه مورد کې د 2016 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو. د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هیواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي. په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول. په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکاري ډلې فعاله دي، نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود. د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو پخبل ماشمانو پندکی یا غوطی لیوزای بلزای تا انتقال کری؟
پندکی سرولو بگی اعضا مختلف کسر نپیدا شی حتی که داشت معلول و مایوب شی.
او آیا دیگه کار پا زیان پوهی گی؟
ماشمان کاری را پندولی واغا وال ماشمان دیر براندی کن.
په موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کوم ټکو په پام کې نیول ضروري دي.
دا اول هلو بلې لک په زور وای نو روزي ورسره بیا د پاکي دالیس کې نو د سیرتا کې سي دا ټول ملګري سي دا ټول یا وي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا موکړي. قدر من دوستانو، روانشناسان وایي چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړ وي او یا یې هم نه خوښېږي د هغه لپاره دروند یا شقه دی. ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثره سیمو کې کله چې مور چیرې ځي پنډکي ماشوم ته ورپشا کړي، کله خو دومره ډېر شیان ورکړي چې لوی سړي ته یې هم وړل سخت وي. په ځینو ځایونو کې بیا نارینه له یوه ځای نه بل ځای ته د وړلو پنډکي له مخې ټول مېرمنو ته پرېږدي، خپله له یوه څادر سره مخکې مخکې روان وي. دومره لري چې څوک یې پېژني هم نه چې دی له شاته را روانې ښځې سره دی. حال دا چې مېرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پنډکیو ته په فزیکي لحاظ جوړ نه دي. د خلکو په وینا نارینه یې باید یوسي ځکه هغوی د درندو وزنونو د وړلو توان لري. په پایل کې په دې هکله د بګرام د اوسیدونکي منان خبرې اورو.
سیاسره روانه سیاسره ماشوم بږي کینی ولې وساره بس خپل سیاسره ته پندکایم بلاس کې ورکړي ډیر د پیدا کیږي مخ کې ته رواني او ډیر د خل پیدا کیږي چې خپل سیاسره ته شیم بلاس کې ورکی خپل یا خستی ماشوم غي کینی ولې مثال تر کرزی بابا کرزی ماما کرزی نارینه خدای پیدا کړه زامت یو بار اوچت کی.
د برداګوشن کې نقيب الله بیا وایي چې د ډیر ضلع داسې ماشومان لیدلي چې د درندو پنډکیو د وړلو له وجې لوېدلي او ژوبل شوي دي.
ماشوم نشي کولی چې هغه خپل ځان کنټرول کېدای شي له پنډکي سره ولویږي د اعضاو مختلف کسرونه پیدا شي حتی کېدای شي معلول و مایوب شي. په برخو کې چې هغه ته یو توی وي یا مثلا شیرینخوري موجوده وي یا د اختر ورځې وي یا نورې داسې معاملې وي چې یو د بد خپلوانو که یو ماشوم ول ده چې هغه د دې پنډکي سره ولوېده حتی د دې پوزې نه حتی د غاک میده شول پوزې نه وینې راووتې حتی مشفخانې ته انتقال کړه.
د پلچرخی له اوسیدونکو 12 کلنې سیمه څخه مپوښتلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي که څنګه او دای دی وړلو توان لري. ورپسې د 12 کلن هلک میوند خبرې هم اورو.
سیماګل
څومره شیان تاته درکېږي او څونه لارې در باندې وړي؟
ماشومان کاري را باندې وړي او هغه واړه ماشومان.
بیا چېرته ځې؟
ماما کرم.
د ماما کره دي چې ځې. هغه شیان ستاته لاس کې درکوي ته وړلی سي؟
کله ماته ماشومه راکشي زه نه سم لی غټ پنډکی ماشومه ماته راکړي بس مور مې بیا پنډکی والي.
پلار دې څه شی وړي؟
خپل پټ وړي.
پلار دې خپل پټ وړي؟ بیا څنګه ته دا پنډکی وړلی سي؟
ډېر دراندي کنه.
دراندي؟
هو خلکو ته لاس نه سماره کوي.
خوږي؟
هو.
څه ولیدل؟ اته پلاس کې یو ډیر غټ پنډکای وکنه. تی وړلای سي؟
نه
نسی وړلای. تر کوم جیدا پنډکای وړې ته؟
تر بنای پوری.
تر بنای پوری اوس چیرته یې ته؟
اوس اندر ته.
د کوم ځای ده؟
مکرنسا.
لمه کرنسی تر بنای ته د پنډکای وړې؟
او تروند
د بګرام اوسنکی ملک ګلزمان وایي چې هیڅ کله غوټي او پنډکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي ځکه پوهیږي چې هغوی نشي وړی.
پندکای به ما سره زنریم فکر دنه ده او ماشوم به ملالاسه نیولی او کوړو کې خزه به تخر کې نیولی او زخپل پندکای شاته چوم سید خزه کالیمی او خپل کالیمی د اخلم داد من راته پرز ده مخ کې رواني مزه لاخره خزه را به رواني کوم بچی غیږي کوم یو مانی ولی للاسه او کشکاګم هو کچیرته ز کمزور اسلم او نسې مولا شیر باندې ډیرو خزم را اخلی ور دنه خبره شی لاس کې رانیسی خدای شته د زما بشما رمسیان دی بیگاته میار سرهول بادرنگ میراول منی میراول لکیله میراول انار میراول مثلا مالته میراول سی ارچه میراول دا ټول زخپلول مکن هر کوچی دا وظیفه د غټه بده خپلولی
کله چې مشمون غټي او پندکی وړل کیږي هغه فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري فکر کوي چې شخصیت ته درناوی نکېږي محمد امین چې د مشمون د روانشناسي په برخه کې معلومات لري وایي چې په مشمون باندې د پندکی وړل هغه هم په زور سره لري ونی پلاوا پاغوی ډیر بد تاثیر کوي
کله یو کلن مشروم هم کله د چای پیاله چپکی نو پاورن خاموش سی عمر پلا خواته وګوري او ډیر د پیمانی احساس کوي دا به دلالت کوي چې د مشروم یو کلن مشروم هم شخصیت لري نو دغه شخصیت احترام باید وشي او خو شخصیتونه باید موږ تاسیس د اجتماع ته د وړاندې کوو په دې خاطر د چوکي ورکول مشروم ته د ضرور د مشروم ته د ځای پرې خودل سي او مشروم ته د سترګونه کتل سي هغه د سوچو کې زه انسان نه یم خصوصا چې د موټرو کې کې نستل د مشروم حق په دې باندې ډیر زیات دی کزه وګورم د سهیل نگانه چې مشروم ډیر په خطر کې دی چې د موټر دی وجټ کې سره وغورځي کله چې وغورځي کېدای شي سر ته ضربه وارد شي کوم بل برخ ته ضربه وارد شي ګرځي غټ کسان چې دی ځوانان ډیر په اسانۍ سره خپل ځان ته کې کولای شي هغه د مشرانو احترام لپاره هم باید ځوان خلک چې دی هغه باید ودرېږي هغه ته ځای ورکړي په دسمالونو کې شاین تړلې وي کله چې د ماشوم ته په سر باندې ورکړي او کله ماشوم ته ور پر شا کوي هغه بیا ډیر ماشومان به چرګان مالیدلی دي یو لس قدم لاړ شي بیا تلقین سیاله کوي به یې خیال ته کله داسې ماشومان هم مالیدلی دي ورسره والدین نسته دوی به چرګان خپل پیټې وړي
د اسلام دین هم د ماشومان د حقونو پاکله ویلی چې یو حق دی هغه شخصیت ته درناوی دی او له هغه کارونو څخه ژغورل دی چې دوی نشکوي
په کورنۍ کې د غسل د لکې چې ماشوم ډیر زیات هر کارو ته حاصل کیږي چې په غو کې عزت نفس دی تر پخول نه کیږي بل دای د تربیه باندې بد تاثیر کوي اې دې تر څنګه د ماشوم یو نو اوقدمن راضی پټول نه کې اوقدا اخلي ځکه د سترسي بدل نور نه هغه انتقام چې په ماشوم توپ کې د زورول سوای د ماشوم توپ کې د هغه ناخوال غالي لیدي دغه په اساس د لټول نه نور نه انتقام اخلي او یو پټول نه کې احساس دی اوقدي کې یو د حقارت اوقدي بیا د نور مفاسد ته لار خلاصي دغه د چې په اسلام کې د ماشوم لپاره ځانګړي حق ته انسوي دی په غي حق یو د ماشوم درناوی د سي ماشوم باید محترمانه برخود وسو ډیر وخت سي لیدل سي دی چې یو مشر توانمندي او قوي او جسامت هر څه لري خو هغه درون بار او پیټه یو ماشوم تور په اوګه کړای دا او ماشوم تر غي لاندې روان ده او دغه هغه عزت او غرور او دغه هغه احترام ته نکټول سره برخورد وسره سوی چې هغه به روست ماشوم اوقدی او ماشوم یو رقم رواني مشکلات سره سترګي
په ماشومان باندې له پندکې وړلو څخه راګرځو په موبایل کې د خبرو کولو په آداب باندې ځینې کسان له خلکو څخه شکایت کوي چې په موبایل کې په لوړ غږ او د ټولو مخ کې خبرې کوي په دې اکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی حقمل وایي چې
په زور غږېدل د دې سبب نه کیږي چې د دغه غږ ته تیز ورسیږي یا زر ورسیږي واضح خبره ده چې نور خلکو ته یا ماته یا بل چاته حتما مزاحمت ورته کوي او نفر د خو هغه بیا دومره خوال لري دغه اول هلو بلې لږ په زور ووایي نور ووځي ورسره بیا د غږې دالیس کې نو داسې غږې سي دا ټول ملګري سي دا ټول یې اوري دا د اواز شدت دومره زیاتي زه فکر کوم کړکۍ خلاصې کېدای شي بې له تلیفون غږ ورسیږي هلته نو ضرورت به دې ته نه چې تلیفون کې وغږېږي
د پکتیا اوسیدونکی نورالله وایي هغه کسان چې په رسمي دفترونو کې د کار پر وخت فکری تمرکز ته ډیر ضرورت لري کې مخکې په لوړ غږ خبري وشي کار ګډوډ کیږي
ټلیفون ورته راغی په سره شروع سره کې خبري کوي چې هغه به خیر ټول کار چوباسي بیا خصوصا د عمر مالی حساب خو ټوله غلطيږي مثلا یو صفر یو عادت باندې لکاو خبر راځي چې هغه ډیر غټ توان کوي پاینده کې مسولیت هم لري مسولیت سره راځي کی دروازې نه باندې وځي او غږیږي او په دغه کې کار د بیرته زر خلاصي د خبرونه کې بیا بعضی خلک دي خدای دې د انسان کې کسي را شروع کی چې نه پیغام اسی وسو داسی وسو په دې رقم باندې د خبري ورسره شروع
له مدینه نه هم د کار پر وخت په ټلیفون کې د ډیرو او لوړو خبرو کولو پاک لاورو هغه وایي چې خپل لدی ستونزې سره مخ ده
زه کوم یو تجربه درکم سو هفته مخکې زه په دفتر کې ناسم او په یو پریزنټیشن باندې کار کول چې دې پریزنټیشن ډیر زیات تمرکز وکړه اصلا می باید ډیر آرام وای چې غو باندې کار وکم څنګه ته می همکار ناسه ده او د خپل خلانو قصې کولې په ټلیفون کې هغه په ډیر جګ او لوړ आवाज باندې د دې سبب چې زه خپل فکری تمرکز مکمل توګه لا لاس ورکم نو هغه موضوع مانه پاته سواله اوس که اخلاقي ده هغه موږ په نظر کې ونیسو دا خبر وایلم کار نه ده چې پورته د خبرې مکو یو بل چې لاس خبرې وکړه بلکې ټول خلک باید ولدا په نظر کې ونیسي کله چې موږ په یو محیط کې کار کوو یا موسر نور افراد چنري نو باید دا په نظر کې ونیسي چې نور ته مزایمت ایجاد نکو او که ډیر مهم او ضرور ټلیفون نه کوي چې موږ له شوبې نه ووځو دی باندې دا خبرې وکړو
په اسلام کې هم په لوړ غږ خبرې کول که هر ځای او هر وخت وي مناسب کار نه دی ګڼل شوی د پوهنتون استاد داوود ناظم نوري خبرې اورو
ځینې داسې په لوړ آواز غږیږي چې نورو ته هغه د آرامه فضا نارامه کړي چې دې ته توجه پکار ده او د اسلام دین هم په ډیر لوړ آواز باندې غږیدل منع کړي دي او په صراحت سره یو آیت شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې واغدد من صوتک خپل آواز دې راټیټ کا نو دغه سه باید چې ټول دې ته متوجه وسیږي چې مطابق د ضرورت مطابق د هغه وخت او د شرایط او د فضا خبري وکړي تلیفون زین داسې عادت وي چې هغه ډیر په لوړ اواز باندې غږیږي
پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خل پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خل پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی شکاروان یہ کلد ذوق لیونی راشت ساروان یہ شکاروان یہ کلد ذوق لیونی راشت ساروان یہ شکاروان یہ کلد ذوق لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری اے منصور وگر زی مستانا ملا بدار
آزادی ریڈیو تھا پردیش میں رکھ پل پیغام رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا اب یاہم سفر سفر سلور سا اوشل دعا دعا یاؤ یاؤ دعا سلور یاو یاو کنزر